زده داسې دوی وروسته پاتې دي، تعلیم له لحاظه د نوي عصر زمانو پرمختګونه ډېر وروسته پاتې دي، نو ځکه دا پېښې اکثره وختو کې شرم عیب او خطر رامنځته کېږي. یوازې په نومونو نه دي، دوی هر تخزم نه بیې ځکه چې خپله خوښه سودا وکړي. نومونه خو بیا ډېره لرې خبر ده، ځان ته عیب دي، غور او شرم ګڼي، نو د دې لپاره دا نومونه نه اخلي. نننۍ زمانې عصر د پرمختګونو نه میډیا ته لاسرسی نه لري چې دوی څوک پوه کړي، چې دغه کې هېڅ کومه خبر نه ده دغو نومو کې. نو ځان ته فیغور یا شرم په دغه کې څه هغه ده. زمونږ پیغمبر سوی هغه د خپلو ښځو بیبیانو نومونه او د لورګانو نومونه خلکو ته زده دي کتابونه کې دي، هغو نه دوی نه پوهېږي. نو د دې وجه نه ځان ته فیغور شرم او حیا کې ځان ته درې اکثره مجلسو کې ډاکټر ته هم غلط نوم اخلي، هغه نه هم شرمېږي. نو دوی تعلیم نه وروسته پاتې دي، دوی نه عصر میډیا رسنیو نه وروسته پاتې دي.
د همدې ولایت یو بل تن اوسیدونکی بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې نارینه یوازې د خپلې ښځې نوم نه اخلي، د مور او خور نوم په مجلس کې یادوي.
خپل معنی یا د ښځې نوم نه اخلي، نور نوم نه اخلي، دا چې مور ته یا خور ته یا ورندار ته او خپل معنی نوم نه اخلي. دا مونږ کړو یو خو رواجی مسله ده کنه، په تراپیسمو کې ډېر پخوانی داسې دود او رواج ده. او بل دوی داسې دغه خپلې ښځې ته او څوک چې نوم واخلي اکثره شته، اوس هم په زیاترو سیمو کې خپلې ښځې ته نوم نه اخلي. په داسې دی شرم دی، پلار په مخ کې یا د مور په مخ کې یا د مشر ورور په مخ کې داسې دی شرم احساسوي. خپل زما فامیل کې هم ناشن کېږي شته ده، لکه اوس مونږ کشران ونه خپلې ښځې ته نوم اخلي، مشران او ورونه وایي په ورته چې دومره سپېستنګي مه کوه، خپلې ښځې نوم مه اخله. تذکره جوړوي چې ثبتي نام کوي، فرم ډکوي، ښځې نوم نه شي اخیستلی. ما لیدلي خپله عملیې مې لیدلي دي، شرمېږي په دې باندې. زما مفکوره ده چې باید نوم واخیستل شي. په نوم کې څه شته نه، کوم مشکل ستونزه نشته. ښځې یا زما مور نوم یې واخیسته، خپله خو خلاف یم دې باندې، زه کوم شرم نه کوم او هر ځای چې یم زه خپل مور نوم یا د بل شان نوم یې نوم اخلم.
د کابل اوسیدونکي زرمینه اندړ بیا وایي چې په ښارونو کې هم یو شمېر نارینه د ښځو نومونه نه اخلي. هغه علت بیشتر د همدې نارینه ولخوا د جنگ او جنجال پر وخت یو بل ته د کورنۍ د میرمنو د نومونو یادول کړي.
زیاتره وخت د ښځې نوم بیرته تانه ورکوي، تا ښځه پلانکۍ نومېږي، تا مور داسې نومېږي، تا خور داسې نومېږي. دغه نومانو باندې خلک تازابوي، تذکره یې اخیستل ځکه دوی خپله وروسته په کور کې په خپل نامه غږ نه کول، بل نوم پرې اخی، مثلا بابو و نازو داسې نومان ډېر. کله چې تذکره کې ثبت نام کول، خپل د لور نوم یې روسي څوس ورته ولیکي. دا خلک بېخي ډېر دي، اوس هم اته ښار کې لا زیاتره خلک د اطراف ته کوي. په ښار کې زیاتره خلک دي د خور د مور د ښځې د لور په نوم اخیستلو شرمېږي. ښځو ته بې توجهي ده، ښځې ته بې احترامي ده. هغه نوم چې نارینه لري ښځې هم لري، نو په دې کې کوم عیب ده؟ ما په نظر مور پلار باید په اولاد باندې ښه نوم انتخاب کړي. زیاتره خلک داسې دي مثلا نوم اخیستل باندې نه ښه، ښایسته نوم پکې دي، مثلا مریم، عایشه او زینب داسې ښایسته نومان پکې دي. جغو په نوم اخیستل څوک نه شرمېږي، خو اوس زیاتره ډېر خراب نومان دي او هغه که پکې دي نو په اخیستل یې ډېر شرمېږي. نو بهتره دا ده چې خپله د مور پلار اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي.
د پغمان اوسیدونکي نازیه وایي چې ښځو ته د هغو د خپلو نومونو نه یادول له رواني اړخ څخه پر میرمنو ډېر بد اثر کوي. که چیرې د دوی خپل نومونه یاد شي خوشاله کیږي.
حتی په خپل کورنۍ کې د باندې خو وایسته کېږي، په خپل کورنۍ کې نوم نه اخلي. هغه هغوی دغه مطلب داسې هغه ورته یادوي، نوم ورته اخلي، تکه کلام غوندې شي.
ظاهره خبر ده، انسان خفه کېږي، زه خپله هم خفه کېږم. خو الحمدلله زمونږ په کورنۍ کې داسې کومه خبره نشته ده، ځکه چې زمونږ کورنۍ روشن فکره کورنۍ ده. مونږ خپله دغه رقم کومه خبره هم کورنۍ کې نشته، خو د باندې وینم، په خپلو خپلوانو کې وینم. نو ما ته داسې معلومېږي لکه د خپله ښځه کوم عیب ده یا کوم داسې کوم شی داسې د نارینه په نوم اخیستلو باندې شرمېږي یا په باندې بد ښکارېږي، داسې احساس انسان ته کېږي. الله تعالی ډېر غټ مقام ورکړی ده ښځې ته، ډېر ښه سترګې ورته ګوري، په دې عزت په سترګې ورته ګوري. زه یو عزت لرم، زه یو احترام لرم، زه یو خپله دی په جامې کې داسې یو څوکیم سې ما ته احترام قایل دي خلک. متاسفانه دا شی نشته. زه خپله هغه ټولو ورونو ته هغو پلارونو ته دا پیغام لرم سې باید دا کار دی نه کوي، خپلې ښځې ته یې که خپلې مور ته یې ډېر دی او قدر په سترګې ورته ګوري، دی یو غټ مقام لرونکي په سترګې ورته ګوري او په خپل نوم کې ورته وایي، خپل نوم ورته وایي. د خپل نوم اخیستل انسان ته ډېر یو غټه روحیه ورکوي، یو عزت وربخي.
د پوهنتون استاد غلام مزرات هم ښځو ته د هغو د خپلو نومونو د نه یادولو لامل له زده کړې او پوهې څخه لرېوالی بولي. هغه وایي
یو خو د خلکو لريواله د سواد زدکړې او د علم نه دا ناپوهي ده، او بل دغه زمونږ او ستاسې دغه دود دستور چې په دې وطن کې رواج دی، چې کدی په اصل کې په دې کې د شریعت د نیکانو وایي ثواب شته دی چې په څوک په نوم باندې واخیستل شي. ولې دغه بد دستور او عنعنه چې زمونږ په ټولنه کې حاکم دي، نو بعضې کورنۍ یا بعضې اشخاص افراد د نوم په اخیستلو باندې یعنی ځان ته عیب ګڼي. ولې داسې نه ده، اصلا څوک علم ولري پوهه ولري نو په دې کې ثواب شته دی. ولې دغه حاکم دود دستور په اساس باندې د دغې نوم د اخیستلو نه ډډه کوي. هر څه چې خلق شوي دي په یو نوم پرې یخسر شوی دی. کله چې ماشوم پیدا شي په دویمه په درېمه ورځ حتی دسترخوان برابره یو آمادګي ورته نیسي چې دې ته څه نوم کیږو، نو دغه نوم د دې دپاره اخیستل کېږي چې بیا پرې واخیستل شي، نوم یې واخیستل شي، وپېژندل شي. زما خواهش هم دا دی او هیله مې ده او پیشنهاد مې دی ورته چې باید دې نوم د اخیستلو نه که هغه نارینه وي که ښځینه وي که هغه لوري تر هغه ښځه دې د اخیستلو نه ډډه ونه کړي، او ځکه چې دې کې کومه خاص پسې کومه طریقه نه ده راغلی چې څوک نشان هم نه اخلي. مثلا په هغه څوک به دې القاب باندې نوم واخلو طبعا هغه خفه کېږي، هغه بتاثره کېږي، په ځای دې چې نوم یې واخلي خوشحاله کېږي. یعنی دا یو معرفت دی، نوم خپله د یو چا اخیستل دا معرفت دی چې سره هغه طبعا په دې خوشحالي.
د ښځو د حقونو فعاله او ښوونکې قمر نیازی بیا وایي چې ښځو ته د هغو د نوم نه اخیستل د ځینو نارینهو لپاره ویاړ ښکاري، حال دا چې دا کار له ناپوهۍ څخه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې په خپله سیمه کې د دې موضوع په هکله غږېږي.
مو منطقه کې خو المن د سیو ولایت د چې دقیقا د افغانستان د پساته ډیر پسمان دی ولایت دا، او د تعلیم د لحاظ څخه خو خلک ډیر شاته پات دي. نو کله چې ډاکټر تراسي د اطراف خلک شارته وایي ایا دی زنانه را سره ده، یعنی دوی شرمیږي په زنانه باندې نوم خو یې چیرې اخلي. نوم اخیستل خو ورته بیخي غټ عیب ښکاریږي د ښځې نوم اخیستل چې وایي چې دایما ښځه ده. دې باندې ما په ډیرو مجالس کې دوی سره بحثونه کړی ده چې که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی عائشه رضی الله عنها نوم اخلې، که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی حوا نوم اخلې چې د هغه اولاد یو، که ته دې پوهېږې چې د ښځې نوم بد ده ته بد ګڼې، تا فطرت یې نه مني، نو ولې د دې بی بی خدیجه کبرا نوم اخلې؟ دا هغه بی بیانې دي، د هغوی نومونه اخیستل تا ته اسانه ده، مګر خپل د بی بی دي بیا دومره درته سخته ده چې ته د خلکو په مخ کې شرمېږې د هغه د نوم اخیستلو څخه. خصوصا د نکاح په مراسمو کې بیا هغه محرم کسان راوړي په نکاح خانه کې کینی چې هغوی ته معلومي چې د دې د ښځې نوم څه شی ده، کنه نو بیا کاندیوالانه خبر سو یا بل څه خبر سو بیا بل وخت دې په مخ کې د ښځې نوم یې واخیستل، بیا خو نو د دې د پاره هار ده او شرم ده. نو دقیقا زمونږ په علاقه کې د هغه علاقه څخه چې زه مربوط یم هلمند ولایت، ډیر دا د ځان لپاره دوی شرم ګڼي، ډیر د ځان لپاره دوی هار بلی چې دوی به ووایي چې خپل د ښځې نوم واخلي یا خپل د مور نوم واخلي، په دې باندې دوی شرمېږي، د ځان لپاره یې شرم ګڼي.
علت څه ده که تاسو دا راته وایئ چې دوی ولې داسې کار کوي؟ عزیز صاحب،
اساسي علت یې د دوی ناپوهي ده، د دوی بې علمي ده، آگاهی نه درلودل ده، د ښځو د حقوقو او د ښځو د مقام په ټولنه کې د په اسلام کې په دې هر څه دوی آگاه نه دي، پوره دي، دوی ته هغه څه نه دي ورکول سوي، دوی ته هغه ذهنیت ورکول سوی ده چې ښځه شرم ده، لور پیدا کېدل عیب ده په کور کې، دوی ته دغه فرهنګ ورته خوله په خوله انتقال شوی ده، تر نن ورځ پورې راغلی ده، همدغه ذهنیت ورته ورکول سوی ده. لورانې باید حیاداري، لورانې باید په کورو کې، لور او ښځه باید د باندې ونه وزي، نوم یې باید د باندې وانخیستل سي، دا زموږ غیرت ده، دا زموږ عزت ده. دغسې ذهنیتونه دوی ته ورکول سوی ده. که دوی پوهه ترلاسه کړي، که دوی آگاهي ترلاسه کړي، که دوی په دې باندې پوه سي چې ښځه په اسلام کې کومه جایګاه لري، ښځه په ټولنه کې کومه جایګاه لري، دوی به هم بیا په دغه باندې پوه سي، په دغه هر څه باندې واضح سي، ورته هر څه هېڅکله به داسې کار ونه شي. نو اساسي علت یې یو د دوی ناپوهي ده، په دوهمه برخه کې هغه ذهنیت چې دوی ته ورکول سوی ده او خوله په خوله ورته انتقال سوی ده په میراث کې.
بله، یو خو دا ده چې له پخوانه د افغانستان په یو شمېر کلیو بانډو کې نارینه او ښځو سره دا ظلم کوه. البته یو شمېر نارینه وو چې د خپلې خور، مور او مېرمنې نوم یې نه اخیسته، دا خبر روانه اوس د طالبان حکومت د ښځو په حقونو باندې یو په بل پسې سترګې پټوي. څومره دغو نارینه وو تبر ته نورم لاستی ورکړه چې لا پخوا یې د ښځو نوم نه اخیسته؟
دقیقا دا ډیر رکستره برسنه ول خبره غاری نه او ته چاغه ذهنیتونه درلود هغه پسمان دی خلکو ته هغه بی علم خلکو ته هغوی ته نور هم لاره اواره کړله هغوی ته لا هم فرصت په لاس ورکړله چې ښځه باید د کوري یا د ګوري ښځه باید پټي ښځه باید مړی نور د هېڅ شی ونه غواړي حتی موږ په ولایت کې تاسو باور وکړئ په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې ولسي تړون برنامه کې ما کار کوله شوراګانې چې موږ جوړولې دوی په دې باندې شرمېدله چې خپل د مور نوم واخلي چې موږ په شورا کې د ښځو ته حق ورکړی و چې په هغه څلور کسیزه کمیټه کې یوه باید ښځه وي نو هغه دوی خپل په دغه باندې شرمېدله چې د یو مشرې ښځې د یو اجاڼۍ نوم ووایي ول اجاڼۍ ولیکه یا به ول بیبي اوا ولیکه خو ښه بیبي اوا لیکې ورته ولې خپل نوم یې نه ورته وایي په خپل نوم یې ولې شرمېږي ورته داسې یو ذهنیت د خلکو درلودله هغه ذهنیتونه نور هم اوس وده وکړله نور هم اوس ورته ساحه پراخه سوله دوی وایي ګوره هغه د اسلام داسې ویلي دي اسلام داسې خبر نه دی چې طالبان هغه څه چې په اسلام کې د دوی په ګټه ده هغه خلکو ته ظاهروي هغه څه چې د دوی په تاوان کې ده هغه پټوي هغه نه پرېږدي چې سربېره سي او خلک آګاهي ترلاسه کړي په هغه عیسی کې نو ساحه یې ډېره ورته پراخه کړې ده مرڅالاري ته رښتیا هم
بله دا خپله په مېرمنه باندې څومره بد تاثیر کوي چې دالن یو نارینه سره کې هغه ورور یې پلار یې یو چیرته روان یې مثلا روغتون ته ځي یا مثلا تذکره اخلي یا مثلا پاسپورت اخلي چې هلته د دې نوم باندې شرمېږي او زړه نازړه کېږي چې اوس څنګه دا دی فلانی ناسته د دې نوم څنګه واخلم له رواني اړخ نه په خپله مېرمنو باندې څومره بد اثر کولی سي
اثرات یې پرېښې ده دغه د رواني اثرات لري فزیکي اثرات لري هغه ښځې چې ناپوه دي هغوی هم په دې باندې یو ډول مشوش حالت کې دي چې ولې زه د شرم خبره یم ولې زه د شرم سبب ګرځېدلی یم کشکې زه هم هلک پیدا شوی وای کشکې زه هم زوی وای خپل پلار ته خدای کشکې زه یې څه پیدا کړی نه وای چې لورې پیدا کړی یم داسې ذهنیتونه لري هغه څوک چې پوهه لري هغه د دې څخه رنج وړي چې ولې داسې برخورد راسره کېږي آیا زه د دغه برخورد مستحق یم خدایه که تا دا حق راکړی دی نو بنده دي ولې دا حق راڅخه اخلي هغه بیا داسې فشار لاندې ده همدغه فشارونه دي چې بالاخره د مور څخه اولاد ته ور انتقالیږي او اولادونه دغه نوي نسلونه به تاسې شاید واوسیږئ چې دغه نوي نسلونه به دومره عقدګیره نسل وي موږ په هغه نورو څلور لسیزو ارمان به یو چې جنګونه یې کړي دي موږ د هغه نه افسوس کوو د هغه نه درد باسو تر نن ورځ پورې چې خوار یو چې در بدر یو په نورو ملکو کې مهاجر شوي یو مسافر شوي یو در بدرۍ مو ګاللې دي په دغه څلور لسیزه کې چې زموږ نسلونه جنګونه کړي دي دغه وجې څخه د دغه څلور لسیزې ارمان به موږ وکړو د نوي نسلونه چې ووینو نوي نسلونه به دومره وقدګیي په هغه وخت کې جنګونه په افغانستان کې د ګوندونو په حساب باندې وو په دغه اخره لسیزه کې جنګونه د قومونو تر منځ اوسو راتلونکي نسلونه کې به جنګونه د وړونو په مابینځ کې ځکه چې مور هغه صحیح وضعیت نه لري مور هغه صحیح توازن نه لري چې خپل اولاد ته هغه څور انتقال کړي چې هغه اولاد هم په دې حساب کې د ټولنې سره د ټولنې د ناخوالو سره سالم وضعیت ولري او مجادله او مبارزه ورسره وکړي هیڅ امکان نه لري دا ډیر به د اوس هغه څوک هغه آگاهان چې دا تحلیل او دغه مطالعه لري هغه دې ته د اوس نه مشوش دي چې راتلونکي نسل به څنګه وي راتلونکي نسل به کوم عقدګریانی به ولري راتلونکي نسل په دغه سببونو باندې چې مور خپل عقدګیره سوی دا مور خپل دردمن سوی دا درد لیدل طبعا اولاد هم هغه سي په وراثت کې ورته انتقالیږي او هغه سي عقده هغه سي عقده رویه چې کڅوخه خبر ورته وکي هم د ځان څخه ریاکشن خي یو ډول عکس العمل خي نوی نسلونه به دسي چې په مازی خبره به انسانان وژني او د انسان وژنه به ډیره عادي خبره ورته ښکاره سي
بله کله چې یو انجلۍ په یو کور کې پیدا کیږي دې ته د ښه نوم انتخاب څومره مهم دی البته دا هم لیدل سوي دي په یو شمېر سیمو کې چې کله چې انجلۍ پیدا کیږي حتی دې ته فکر نه کیږي چې هغې ته یو ښه نوم وټاکي نو د ښه نوم ټاکل ښځیناو ته څومره مهم ده چې په هغه پایل کې ورته انتخاب سي
دقیقا د نوم په حساب باندې حدیث شریف ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو نوم په تاسو ستاسو په ژوند کې ډېر غټ اثر کوي نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل اولادونو ته ښه نومونه کېږدئ خو متاسفانه د زوی لپاره چې کله زوی پیدا کیږي د نوم مراسم نیول کیږي خلکو ته ډوډۍ ورکول کیږي ماجدوال کور ته راغوښتل کیږي یا په ماجد کې ډوډۍ ورته وړل کیږي په غوږ کې اذان کیږي پلار ډېر ځان په غرور کې نیسي چې د زوی نوم یې څنګه وټاکي او د څو نفر مشه مشرانو څخه د پلرونو د نیکونو نومونه تازه کوي په هغه باندې ږدي چې ما پلانکی نیکه داسې ښه سړی و داسې ښه نوم و عزت یې درلود ودرېږه په دې مسیح باندې به د هغه نوم برته تازه کړو هغه به کېدو مګر لور بیا پیشکه ده موماوکه ده توتوګکه ده دغسې نومونه ورته مشخص کوي چې دا دقیقا د هغه په شخصیت باندې د هغه په راتلونکي باندې ډېر بد اثر ږدي او هغه دغسې د ټول فامیل په مقابل کې هم یو ډول عقده نیسي او زمن کې دغه نوم یې هم هغه نوم غوندې ځان عیاري رسول الله صلی الله عله وسلم فرمایل دي مغسې کېږي مغه نوم په ده باندې اثر ږدي غلط غلط لقبونه په کل کې دا اثر ګزاره ده په انجونو باندې او لکه څرنګه چې الله پاک یو ډول خلق کړي وو الله پاک یو ډول حقونه را کړي دي نو ولې توپیري چلن وشي ولې زمونږ خلک دومره نه آګاه دي ولې زمونږ خلک تر اوسه پورې د انسان په قدر نه پوهېږي دا هغه څه دي چې ډېر ځورونکي دي ډېر دردونکي دي او ډېره ستره فاجعه به منځته کړي که دا وضعیت همدغسې روان وي
بل نیازی سیب پا آخر که دی تاسو پیغام و کسانو تاول رو چی دوی پا اکثر زیونو که دی خپلو میرمنو نمونه ناخلی دی خواندو هم دست اتا دی مور نم ناخلی دی تاسو مشوره با دیسی کسانو تا چی بی؟
زما د افغانستان ټول ولسونو څخه دا غوښتنه ده خصوصا د هغه قشر څخه چې د علم څخه محرومه دي او د هغه کسانو څخه چې آګاهي نه لري د هغوی څخه مې غوښتنه دا ده چې لږ شانته سر خلاص کړي اخره پورې ناپوه مه پاتې کېږي په ناپوهي باندې څوک خلاصون نه لري چې زه نه پوهېدلم او په دې به زه خلاص شم دا هېڅ امکان نه لري ځان آګاه کړي بشر په سترګه ښځه ته وګورئ او خپل لورانو ته ښه نوم من حدیث پر ځای کوي سنت پر ځای کوي خپل رنګ ته خنمونه کوي او د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي لکه څرنګه چې زموږ د اسلام ستر لارښود خپل په میرمنې باندې افتخار کړی د بی بی عائشه نوم یې په هر ځای کې اخیستی ده د بی بی خدیجه نوم یې د نارینه وو په نوم کې اخیستی ده نو ته که مسلمان ځان ته وایې ته تر هغه څه برتري لرې چې ته خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږې ته هم خپل د مور او د خور او د لور په نامه باندې ویاړ وکړي افتخار وکړي عزت ورته ورکړه چې تا ته عزت وکړي که غواړي خپل عزت غواړي نو د هغوی عزت وکړه هغوی ته په درنده سترګه وګوره هغلته چې ته ورته په درنده سترګه وګورې ښه نوم ورباندې کېدې نوم یې په قدر باندې واخلي تا ته به هم الله قدر درکړي هم به دنیا قدر درکړي او هم به مېرمن او مور او لور به قدر درته درکړي بیا هم تاکید کوم چې په بې خبرۍ باندې خلاصون نه لرو لکه څرنګه چې په معاشر کې موږ نه باس خاص کېږي پوښتنه کېږي موږ هلته وایو چې زه خبر نه وم په دې باندې وایي په دې باندې نه خلاصېږي وایي عقل منطق مې درته درکړی و پیغمبر مې درته لېږلی و کتاب مې د لارښود دپاره درته لېږلی و صحابه مې لېږلي و نو ته څنګه نه سوې خبر په څه شي د ځان خبروله ولې د ځان نه خبروله نو دغسې په هېڅ صورت نه خلاصېږو نه د خلاصون لاره لرو
میرمن نیازی ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامته اوسئ
ژوندی اوسئ ښه ورځ الله مو مل شه
در منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پایته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو یو دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
محبت واړو خپل تزړه جنت واړو مونږ محبت واړو خپل تزړه جنت واړو مونږ په هر زړه منی خپل یو سلطنت واړو په پاک مینا باندې زړګي ودان دې زمون زړګي ودان دې زمون زای چې محبت پورا زای چې محبت کو زای چې محبت پورا زای چې محبت کو زای چې محبت پورا
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې لازادې رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې بول ولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي په 244,000 هکتاره ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې د کونړ د پاشت وریجې د لغمان نری وریجی، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجی او د مزار شریف وریجی له ډیر شهرت نه برخمن دي. جوار، جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکی دي چې کرنه تر شپږویشت سوه مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د پنځه سوه زرو هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د اسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د پنځه ویشت درجو او د لویدیځ طول البلد د یو سل اویا درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د لسو درجو او د شمالي عرض البلد په اتیا درجو کې پرته ده. پراخوالی یې څلور څلوېښت اشاریه دوه میلیونه کیلومتر مربع دی. د اسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوي شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لویې ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند و چین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مو ولوستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچی په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسي، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښې شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو تر څنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د افریقا د کاني زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کاني زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړي توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا او مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال دغه لویه وچه له ځمکې، هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه. لومړی غواړم مواصلاتي جغرافیه تعریف کړم. مواصلاتي جغرافیه او هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیه دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او مؤثره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو کدا چې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګاري پروسه خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شوړیږي، نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 میلادي کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځ افریقا څخه و ختیځ افریقا ته په درې کلونو کې ولاړی چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات چې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د شلمې میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1935 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کیږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلات د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسېدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
دیوس زدی زار شم نازنینی سودایی کم دستا مینی اوز رازا کار میبینی زدی زار شم نازنینی سودایی کم دستا مینی اوز رازا کار میبینی اوز رازا کار میبینی در پدر خورو حیران ترازه خنرازه زدی وسوم پای جان ترازه خنرازه من پوش کو میگریبان ترازه خنرازه من پوش کو میگریبان ترازه خنرازه شرمی